پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر نوې څرګندونې
موږ په بیلابیلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو.
امریکا او برتانیا طالبان په سپین بولدک کې په بشري جرایمو تورن کړي.
که څوک تشویش لري بشري نهادونه او حقوقي ادارې رسنۍ سیمې ته پلټون لپاره راتللی شي.
د جګړو اقتصادي اغیز د کندوز نامتو خټکی او هندوانې بازار نه لري.
حاصلات ښه دي خو بای نستا بازار نستا. دا یو ډاکسن هندوانې زر روپۍ موږ ته نه پاتې کیږي بیره کې راوړلې نه.
او په نړیوالو مسایلو کې
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به د ولسمشر په توګه د ابراهیم رئیسی د لوري په اړه جزئیات واوري.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې اونیز بحث خبريږي. خلمړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
افغان ځواکونه په جوزجان کې د لسکونو طالبانو د وشلو ادعا کوي او وایي چې په لشکرګاه کې د طالبانو له لوري د زندان د ماتولو برید شنډ کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي که افغانان سوله ونه کړي له یوې بلې دوامدارې جګړې سره به مخامخ شي. او ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي. د خبرونو تفصیل شاهین دو سوان هم قولی اردو وای د شبرغان پر شاری د طالبانو حمله شاته تمبولی دی. لا تیر شپې تر نن سهار د جوزجان د مرکز شبرغان شاوخوا سخت جګړې وی. د راپورونو له مخې طالبان هڅه کوي چې د جنوب او ختیځ له لوري د شبرغان شارتنه نوزي. د قولی اردو دو سوان هم شاهین ویاند محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو پر ډلو د شبرغان په جنوب کې د حسن تابین په کلی کې او د دې شهر په ختیځ کې د صوفي قلعه په سیمه کې بمباري شوې ده چې د طالبانو د دریو قمندانانو په ګډون د 250 کسان وژل شوي دي. شغلی رضایی دا ادعا هم کوي چې د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو 13 تنه ټپیان شوي دي. طالبان ادعا کوي چې د صوفي قلعه سیمه یې نیولې ده خو چارواکي دا ادعا بے بنسټ بولي. په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې د لشکرګاه زندان د ماتولو لپاره د طالبانو هڅه شنډه کړې ده. د 215 مایوان قولی اردو قمندان جنرال سمی سادات خبریالانو ته وویل اوس طالبان د محبس شاوخوا سیمو پښه شوي دي.
من سهار وختي طالبانو د لشکرګاه پر محبس باندې کوشش وکړي چې حمله وکړي. څو دانې ماینونه هم د دیوال شاته انفجار کړله خو هیڅ یې ونه شو کولای چې محبس ته داخل سي. طالبان هلته مړسوله مړیم پراته وه او شکست یې وخوړې ولاړله.
په لشکرګاه کې له پرون راهیسې طالبان او افغان ځواکونه په جګړه بوختي. دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو په ځیر عملیات پیل کړی او ادعا کوي چې له پرون راهیسې وا بیا تنه وشلې دي. د لشکرګاه یو اوسیدونکي د نوم نشودو په شرط ازادي راډو ته وویل چې دوی جګړې اندیښمن کړي او په کورونو کې بند پاتې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له یوې بلې دوامدارې جګړې سره به مخامخ شي. زلمی خلیلزاد لا ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان دولت او طالبان باید دواړه د هیواد ملي ګټو ته پر شخصي هغه لومړی ټوب ورکړي.
مذاکرات سره کې بعد از امضای موافقتنامه
د سولې خبرې چې د هوکړې لاسلیک وروسته شروع شوې لازم پرمختګ نه دی کړی. دواړه لوري ډیره هڅه کوي چې له پوځي لارې ستونزه ورکړي. اوس هغه وخت را رسیدلی چې رهبران د جګړې د حل لارې پر ځای خبرې جدي کړي او لومړیتوب دې ته ورکړي چې وي هوکړې ته سره ورسیږي.
په سرعت بیشتر ورزیدن به یک موافقه را اولویت بتن.
خلیلزاد زیاته کړه د جګړو دوام یوازې افغانانو ته زیان اړوي او بل کومه ګټه نه لري. نو موري دا سرنندونې داسې مال کوي چې طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او جوشمیر شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. د هرات ښار اوسیدونکو تیر شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ.
الله اکبر! الله اکبر!
هراتان ماسوتن محل د خپل کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتی ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکړل. دا اعتراض داسې مهال کېږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږ ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې له دې جګړو وویشت مړي او نږدې 200 ټپیان روغتون ته وړل شوي چې ملکیان هم پکې دي. د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د هراتیانو نوی حرکت د لوړپوړو چارواکو لخوا په پراخ ډول ستایل شوی دی. محافظه‌کار ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوی ولسمشر په توګه لوړه کوي او د محافظه‌کار ولسمشر حسن روحانی پر ځای ټاکل کیږي. د روحانی لوی لاسته راوړنه په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون و. شپېته کلن رئیسی به سبا د پارلمان مخې ته هم د لوړې مراسم ترسره کړي او بیا به خپله کابینه پارلمان ته وړاندې کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. او روسي خبردار چې د اوکراین پولیسو نن وویل چې دوی د بلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې موندل شوی دی. د شیشو غیر دولتي مؤسسه په اوکراین کې د بلاروس کور په نوم د بلاروس له هغو خلکو سره چې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم له ځورونو او زور زیاتي څخه تښتېدلې دي مرسته کوي. په بلاروس کې د 2000 کال په اگست کې د ولسمشری تر انتخاباتو وروسته چې په کې لوکاشنکا د شپږم دور لپاره بریالی اعلان شو، پراخ مظاهره وشوي او دا مظاهره د لوکاشنکا له لوري سختي وځپل شوې. ویتال شیشو پرون په کیف کې ورک شو او نن د کیف په یو پارک کې د مړی راځوړن پیدا شو.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام په خبرګون کې ویلي که دا ډله په همدې ډول جنایتونو ته دوام ورکړي نو هیڅ غوښتنه به ونه منل شي. انتوني بلینکن ویلي طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او مشران یې له تور نوملړ نه ووځي، خو زیاتوي چې که دا ډله خپلو جنایتونو ته په همدې ډول دوام ورکړي نو له دې غوښتنو هیڅ یوه یې د عملي کېدو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت ویل طالبانو په سپین بولدک کې د غچ اخیستنې په نوم لسګونه ملکیان وژلې دي. بلې خوا ملي دفاع وزارت وایي امریکایي عسکرو په هرات او لشکرګاه کې پر طالبانو هوایي حملې کړې او د ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداري ورکوي که دا ډله تاوتریخوالي او همدا ډول جنایتونو ته دوام ورکړي هغه وختنې چې له نړیوالې ټولنې لري وبنه منل شي. انټونی بلینکن چې د کډوالو لپاره د نوي پروګرام د معرفي په مراسمو کې خبرې کولې وویل طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني، همدا ډول د مشرانو نمونه یې له تور نوملړ ووځي او تر خوا یې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته په آزادانه ډول سفر وکړي. خو هغه خبرداري ورکړ که دا ډله د افغانستان په زور نیولو او همدا ډول خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي له دوی هیڅ یوه غوښتنه د منلو نه ده.
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو. دا راپورونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. دا یوه لویه مسله ښیي او هغه دا چې طالبان راتلونکي کې د ډیرو شیانو په لټه کې دي. دوی د نړیوالې پیژندنې او نړیوال ملاتړ په هڅه کې دي. دوی غواړي مشران یې په آزاد ډول نړۍ ته سفر وکړي. دوی د بندیزونو پای غواړي. خو که طالبان په زوره د هېواد نیولو او یا هم د شویو جنایتونو عاملین وي له دوی هیڅ یو شی کیدونکی نه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دا هم وویل چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یې له افغانستان سره ملګرتیا دوام پیدا کړي. هغه دا هم وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو سیاسي روغې جوړې پلوي دي او غواړي چې د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې هیوادونو ته هم اشاره وکړه. ویل د دې هیوادونو سره به چې یو باثباته صلح امیز او ډیموکراټیک افغانستان غواړي ګډ کار ته دوام ورکړي. امریکا داسې مهال طالبانو ته خبرداری ورکوي چې خپل جنایتونه خوراکونه او تاوتریخواله راکم کړي چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت هم ویل چې طالبانو د قندهار په سپین بولدک کې یو شمیر ملکیان د غچ اخیستنې په موخه له کورونو راوستلي او وژلې دي. د امریکا سفارت په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې دغه ټول وژنې جنگي جنایت ګڼل کېدای شي او دغه پیښې باید وڅېړل شي او په دې سیمه کې مسؤل طالب او وسلوال او قمندانان باید ځواب ووایي. د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې د برېټانیا او متحده ایالاتو سفارتونه په افغانستان کې د سملاسي اوربند غوښتونکي دي. په دې اعلامیه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی دی چې د طالبانو مشران نشي کولای خپل جنگیالي کنټرول کې نو په راتلونکي کې د حکومت والی لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا په هرات او لخکرګاه کې پر طالبانو د امریکا د هوایی بمبارد خبره هم کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي په دې بریدونو کې د طالبانو یو شمېر مهم ځایونه په نښه شوي دي او دې ډلې ته یې درنه مرژوب لاړولې ده. طالبانو په ځلونو د امریکا له هوایی بمبارد سره مخالفت ښودلی او دای د دوهې له تړون سرغړونه بللې ده. خو له ازادي راډیو سره په خپله تازه مرکه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو هم د دوهې تړون یو شمېر برخې ماتې کړې دي او ځینې عملي کړې دي. خغلی ویلسن دې ته هم اشاره کړې ده چې پر طالبان وایي د دوه ولارو فشار راوړل شي څو د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. هغه د نړیوال ټولنې لخوا پر طالبانو فشار او تر خوای د جګړې پر میدان کې په دې ډول فشار هغه دلایل یاد کړي چې کولای شي دا ډله سولې ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وویل د خپل ټاکنه کړې او اوس د طالبانو وخت چې سولې او جګړې یو وټا کې. خو جمهور رئیس غنی دا خبرداري هم ورکړه چې طالبان د سولې میز ته سره کینی نو حاضر دي چې خبرې وکړو کجیرې جګړه غوړه کړه نو د جګړې په میدان کې به پخې ورماتې کړي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تشدد د وروستیو پیښو له کبله پر دې ډلې سخت انتقادونه کړي. دا مو هم اوریدل چې د امریکا او برتانیا سفارت په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې طالبان باید د هغو جنایتونو په اړه چې د دې ډلې وسلوالې کوي ځواب ووایي. د دې موضوع تفصیل ته ورځو. په یو بیان کې چې په کابل کې د متحدو ایالاتونو او برتانیا سفارتونو خبر کړی ویل شوی دی چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي په ډلهیز ډول وژلي دي چې د بیان لمخې د دې ډلې لخوا په جنگي جرایمو کې شمیرل کېدای شي. دا ګډ بیان پرون د زمري په یو لسمه په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ولسی وګړو د ډلهیزې وژنې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور په تړاو خپور شوی. په بیان کې راغلی چې په سپین بولدک کې د ملکی وګړو ډلهیزه وژنه باید وڅېړل شي او د طالبانو له هغو وسلوالو او قمندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا او برتانیا د سفارتونو د پرونی بیان په اړه ازادې رادیو ته وویل
پس پین بولتا کدا سی ایچ پی خنلر اونه د سه مکتیر او چورزو کدا خبر چوک کراته رد کړي او دا مهم په اعلامیه کې ویل کې چوک تشویش لري بشری نهادونه او خې ادارې رسنۍ سیمه ته پلټون د پاره راتللی سي او موږ حمایت کوو سره سي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ورستل دي چې طالبانو پر سپین بولدک ولکټینګ کړه. په دې سیمه کې د پیښو په اړه د خپلو پلټنو نتیجه د زمري په اتمه نیټه خبره کړه او طالبان د ملکی وګړو په وژنه تورن کړل. د کمیسیون په خپل راپور کې ویل چې طالبانو د چنګاخ په درويشتمه د سپین بولدک د بندري ښار لنیول ورسته د بشری حقوقو اصول ته پاملرنه او ژمنې پرته پر ملکی وګړو انتقامي حمله وکړه او وی وژل. د راپورونو له مخې د سپین بولدک له سقوط وروسته طالب وسلوالو شاوخوا 400 تن ملکی وګړي یو نیول او یای ووژل. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 40 وژل شویو کسانو هویت تثبیت شوی خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د وژل شویو کسانو اصلي شمیر تر دې څو ځلې زیات دی. په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپل پرونی بیان کې ویلي د طالبانو مشران باید د خپل وسلوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ځواب ووایي. په بیان کې د طالبانو مشرانو ته خبرداري ورکړل شوې چې که خپل وسلوال نشي اداره کولای نو پر راتلونکي دولت کې به هیڅ راز موقف ورنه کړل شي. دواړو سفارتونو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د ملکی وګړو د سر او مال پر خوندیتوب ټینګار کړی. هم دا غوښتنه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نشراتو د څنګه رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون مخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا تکرار کړه.
د مون خاص غوښتنه له طالبان داده چې دوی باید د نړیوال بشرپال حقونه احترام وکړي او د جګړه قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي. هیله من یو چې له طالبان لخوا باید مراعات شي او باید احترام وسی.
د می په لومړی نیټه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره سره سم طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حمله ته زور ورکړ او په دې ترڅ کې یو شمیر ولسوالۍ هم ونیولې. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د ارقامو لمخې د روان 1400 کال لپاره د جګړو لقبل په ټول افغانستان کې 240000 کورنۍ بې ځای شوې دي چې ټول شمیر شاوخوا 300000 کسانو ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غاګله ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مازیګر تر وو وو ورځې د اونۍ خبريږي. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بانک له انټرنیټ پرته د عادي ټلیفونونو له لارې د معاشونو د ورکړې او د پیسو د لیږد پروګرام تیر ورځ پرانیست. د افغانستان بانک په اعلامیه کې د بانک د سرپرست اجمل احمدی له قوله ویل سوي له دې وروسته د دولت ټول ملکي او نظامی کارکونکي د عادي ټلیفونونو په لرلو سره خپل حسابونه چیک او خپل تنخواګانې خپل کورنیو او هر هغه چاته چې دوی وغواړي لیږدولی سي. په اعلامیه کې د جمهور رئیس محمد اشرف خانی له قوله راغلي دا سیستم به د فساد او ناسمو ګټو د مخنیوي او شفافیت په برخه کې ګټور تمام سي. ښاغلي غنی ویل دي چې دا سیستم او تجربه په افریقا کې هم بریالی و. دا په داسې حال کې ده چې دا محل د افغانستان د ملکي او پوځي کارکونکو تنخواګانې د بانکونو له لارې ورکول کیږي چې چیک او لیږي ځیرک ټلیفونونو او انټرنیټ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزارت وای په سرپل ولایت کې د شپږ در سوشنو خونو رغنیز چارې پیل شوې. د دغه وزارت وای اکبر استمین آزادی رادیو ته ول د غشنی خونې چې هر یوه اته په 40 مترو کې ده د سرپل ولایت په مرکز ولسوالیو کې جوړیږي. د خغلی رستمی په خبره یا د شنی خونې چې د رغولو ټولیز لګښت کې 25 میلیونه او 900000 افغانۍ ده له تشویقي بودیجې څخه د سبو د کرکیلې د دولو په پار جوړیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دمګړې په دغه ولایت کې 104 شپېته شنی خونې موجود دي او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر نوی افغانۍ نوی پوله، یو ایرو درې نوی افغانۍ اتیا پوله، یو پون یو سلو نه افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومن 3 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 409 اتیا افغانۍ.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام په 100.15 چپا په پلازمینا کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوی ولسمشر په توګه لوړه وکړه. رئیسی د منځلاری حسن روحانی ځایناستی دی چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه له لاسته راوړنو څخه بلل کیږي. د رئیسی د لوړې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د محافظه کار ابراهیم رئیسی د لوړې مراسم نن د سه شنبه په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې د دې هیواد د ستر مشر آیت الله علی خامنئی په حضور کې پیل شول. شپېته کلن ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه خپل څلور کلنه دوره په رسمي توګه پیلوي. رئیسی همداراز د خپل حکومت د پرمختګ لپاره یو پلان هم وړاندې کړی. په دې پلان کې به د اټومي مذاکراتو د بیرته پیلولو او د ایران د اټومي موافقه د بیرته پیلولو ټکي هم شامل دي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره د نړیله اټومي موافقه څخه ووته. رئیسی په دوه مراسمو کې ویل چې د ایران پر اقتصادي وده به تمرکز وکړي. ورسته له هغه چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقه ووته، پر دغه هیواد یې نوي بندیزونه ولګول چې په نتیجه کې د ایران اقتصاد ته ډیره ضربه ورسیده. رئیسی د ولسمشر په توګه له یو ډول بحران سره مخامخ دی چې امریکا، اسرائیل او برتانیې پر تهران د عمان په ساحل کې د اسرائیل پر یو تلورونکي بیړۍ د حملې تور پورې کړی. تهران دا تور رد کړی دی. امریکا پر رئیسی په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دی چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده. د رئیسی ولسمشری به محافظه کاران نور هم قوي کړي چې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات په اکثریت سره وګټل. دا انتخابات په داسې حال کې سوي و چې زرګونو منځلاري او اصلاح غوښتونکي په انتخاباتو کې له کاندیدۍ راتسول. منتقدین وایي چې د جون د 13 په ولسمشریزو انتخاباتو کې هم د رئیسی په ګټه یو شمیر نور قوي کاندیدان رد سوي.
زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو.
هشت سبلیکلی ورسته له هغه چې له سولې د افغانانو تمې پریسوي، د مسلحو قواوو له اعلی سر قمندان تمه وه چې د جګړې په اړه دولت خپل دریځ روښانه کړي، چې دا کار اوس او ښاغلي غني د خلکو د توقع درک ته په کتلو په رسمي ډول له طالبانو سره جګړه اعلان کړه. په سرمقاله کې راغلي ښاغلي غني ژمنه وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په وضعیت کې بدلون راسي. دا لیکوال پان که په اوسني امنیتي وضعیت کې له ژمنې سره سم بیا هم بدلون رانغی، نو په اعلی سر قمندان به د خلکو باور کم سي. دا لیکوال په باور د افغان ولسمشر له بیانیې د نړیوالې ټولنې او د ملي شورا ملاتړ به افغان دولت له طالبانو سره په جګړه کې بریالی کړي، ځکه له دې وړاندې هم افغان سیاسي مشرانو د دولت له برنامو ملاتړ کړی و. هشت سبلی کې له طالبانو سره روانه جګړه او د جګړې لګښته په کتلو د دولت اوسنۍ دفاعي بودیجه کمه ده. د ملي بودیجې په سند کې تعادل او د جګړې د بودیجې زیاتوالی یوه اړتیا ده. د جمهور ریاست له دریزه د ملي شورا ملاتړ ته په کتو تمه کیږي چې د ملي بودیجې په سند کې تعادل راسي. د سرمقاله په پای کې راغلي لا هم طالبانو د سولې کومه طرحه نه ده رایه کړې، نو له همدې امله عمومي تصور دا دی چې طالبان له دولت سره سولې ته نه دي چمتو. مسیر ورځپاڼې لیکلي ولسمشر غني تېره ورځ د طالبانو پر ضد تنده ژبه وکاروله، او دا یې هم په ډاګه کړه چې افغان دولت د سولې لپاره لوی ګامونه اخیستي. په سرمقاله کې راغلي د ښاغلي غني په خبرو کې خلکو ته واضح پیغام و چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به سخته جګړه وي، او د ده په وینا د جمهوریت لوری به بریالی کیږي. د لیکوال پان که څه هم نوموړي یعنی غني د سولې پروسه د نه بریالي تو پړه پر طالبانو ورواچوله، خو دا پیغام هم ورکړ چې د سولې هڅې بې پایلې دي او خلک له جګړې سره مخ کیدونکي دي. د سرمقاله د لیکوال د معلوماتو له مخې خلک د جګړې دوام او د سولې د ناکامۍ له پیغامه هرکلی نه کوي او نه یې غواړي. لیکوال سپارښتنه کوي ولسمشر او ټول باید درک کړي چې مسله دومره یوازې توره او سپینه هم نه ده، لوبه پیچلې ده، او د سولې په برخه کې چې پر طالبانو کومې نیوکې شته هم دومره نیوکې پر حکومت هم شته. د سرمقالې په پای کې ټینګار سوی یوازنۍ معقوله لاره چې خلک ملاتړ کوي هغه د جګړې درول دي، خبرې اترې او د سولې لاره ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د ولسمشر د څرګندونو په اړه د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو غبرګونونه راخیستي چې ویلي دي اوس چې نیخ په نیغه افغانستان له ارغل سره مخ دی، د ولسمشر د جګړې غوس دریس خلک تاییدوي. په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر په خبرو کې تازه څه نه وو، بلکې د لیکوال پان یوازې له لغاتونو سره یې لوبې وکړې، خبرې تکراری وي. لیکوال ټینګار کوي چې د حکومت په دستګاه کې د اصلاحاتو اړتیا ده څو خلک په حکومت باور وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مې په لومړۍ نیټه چې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوه، نو ورسره طالبانو د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړ. اوس تقریبا په ټول هیواد کې جګړې روانې دي او ورځنی ژوند له هغې ډلې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو بهیر هم څه د کورونا او تر ډیره د همدې جګړو له کبله ځنډیدلی دی. د نن ورځې په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو جګړو په افغانستان کې د ښوونې او روزنې او لوړو زده کړو پر بهیر کوم ناوړه اغیز کړی دی. دا خبرونه د خبرونې د همدې روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې راځي. اورېدو ته یې راسره اوسئ، خو اوس ګورو چې د افغانستان پر اقتصاد د جګړو اغیز څه دی. په کندز کې د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو او د هندوانو حاصلات زیات شوي دي. د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سا کال په دې ولایت کې د هندوانو حاصلاتو کې 9% او د خټکیو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. خو بزګران که څه هم سا کال د خټکیو او هندوانو حاصلاتو ته خوښ دي، له حکومت نه غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي. دوی وایي چې د جګړو له کبله د دوی کاروبار سخت زیانمن شوی دی.
د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې په لسګونو موټر له خټکیو او هندوانو بار ولاړ دي. خو بزګران وایي چې په ولسوالیو کې او د لویو لارو په اوږدو کې جګړې روانې دي او سوداګر زړه نه ښه کوي چې له دوی څخه خټکی او هندوانې واخلي او نورو ولایتونو ته انتقال کړي، او دې مسلې کروندګر له اقتصادي زیانونو سره مخامخ کړي دي. د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو کاروانګر امیر محمد وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
سلاستا پالیزونه کستا لارې خراب دي، جنگونه دي، بلاره کې څل مشکلات دي، مارکیټ نشته، خټ خریدار نشته، تاسو جنګ نه څوک نشته دي، مارکیټ اپ ولاړ دی، خریدار نشته، دا کوي وخت دی.
15 کلن عبدالودود د دې ولایت له دشترچی ولسوالۍ څخه دوه موټر هندواڼې راوړې دي، خو هغه وایي چې د بازار نشټوالي لامل کاروانګر متضرر شوی دی.
حاصلات ښه دي خو بیا نسته، بازار نسته، دا یو ډاکسن هندواڼې 2,000-3,000 روپۍ غواړي، 1,000 روپۍ کریا او کپم پسې 1,000 روپۍ موږ ته نه پاتې کېږي، پیره کې راوړلې نه سرای وړو ګټه خرڅ، موږ ته باید بازار پیدا شي چې خرچ شي، کوټ قیامت د ورور جانار شي، قیامت دي موږ ته بیرته خپل مصرف هم نه پرې کوي.
د دې ولایت کاروانګر لاړوند دولتي چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ایز سوداګر هم وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سیمه ایز سوداګر حاجی میانور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل ریاست رئیس عبدالحدی قرلوق بیا ټینګار کوي چې دوی خپل هڅې پیل کړي دي ترڅو د کاروانګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي.
و سطح کشت از این دو نواد در ولایت کندوز بیشتر بوده که نسبت به سال پا
سک کال په کندوز ولایت کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ ده، ځکه د تیر کال په پرتله سک کال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې 10% او د هندوانو په حاصلاتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جمتور، ګرګک، ګرمه، زمبرچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، او د نوموړي ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي، او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورور الله من په دغه حالات کې دي، دلته اوس ځان د بازار مده چې دي خلک نه چیږي څوک یې اوتراوه نه کوي.
السلام علیکم سلامونه دی آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. هلمند ولایت د لشکرګاه ښار مې تاسو زنګ واری دی ورور، دلته موږ ډېر په بد وضعیت کې یو، د قوانونو ډېر مسلمانان شهیدان پراته دي، پوتې دوه څوک د خدای او د قرآن مې دروازه د آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته دغه وایم چې دغه زما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسیږي.
تاسو دا راځي آزادۍ د ناری مو د کندهار څلور صفا چارواکو دا راو دی چې وروره بالا دا ولس مدل بدل کوي، دا دی وسم سردار بدل راځي انواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یو غوډ ډوډۍ پیدا کوي چې نه دا څو ګنځای پیدا کوي چې خوران د غسرن مرته په بازار کې نه شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو د سهار له 9 مازدیګر تر 9 و ورځ دیونه خبريږي د منځګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره ترسیدو سره سم د سهار ترو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي د منځګر له او د سهار ترو د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د منځګر تر او ازادي رادیو ووري او شیبا په شیبا د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالات خبر شي دولس بجې او دیرش دقیقې دي د خبرونه په دوهم نیمای کې د 15 دقیقې اونیز باس اوریدل مهیروی خداشبا احمد شیبر د خبرونو لندیس اوروی
د جلجان پر مرکز شبرغان لتیر شپې تر نن سهار طالبانو بریدونه کړی دي د امنیتی ځواکونو په وینا د بریدونه شند شوی دي او د هوایی حملو پر مهال پلسکونو طالبان وشل شوی دي د بی پولی ډاکټرانو سازمان وای پورستی اونیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی او د هلمند د مرکز لشکره په ګډون جګړې د شاري سیمو خواته پرخ شوې دي په هلمند کې د دې سازمان وی مسؤل پر ګڼمیشت سیمو په دوامدار ډول لوقفي پرته د هوان بریدونه وای چې هوان بریدونه کیږي او هوایی بمباردمان روان دی بلورته په هلمند کې پوځي چارواکي وای چې د لشکره زندان د ماتولو لپاره د طالبانو هڅه شنډه کړې ده د 215 مایبند قلی وردو قمندان جنرال سمی سادات خبریالانو ته وویل اوس طالبان د محبس له شاوخوا سیمو پوښښ شوې دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونکړي له یوې بلې دوامداري جګړې سره به مخامخ شي د هرات ښار اوسیدونکو تیر شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ سختریزه ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوی ولسمشر په توګه لوړه کوي او د محافظه کار ولسمشر حسن روحانی پر ځای ټاکل کیږي د اوکرين پولیسو نن ویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې موندل شوی دی
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
وخت ته چکرې
نه ځات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز بحث ته خراغ لید د بحث ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم په دې بحث کې په دې خبرې کې چې روانو جنگ جګړو په افغانستان کې پر خوونیز او تحصیلي بهیر څه اغیز کړی دی لکه څنګه چې تاسو خبرې په افغانستان کې د څو اونیو لپاره د کورونا محدودیتونو دغه بهیر وځپ خو تر هر څه ډیر دا بهیر له ورستیو جګړو له امله زیانمن شوی دی په اکثر سیمو کې خونځي داسې سیمو کې دي چې شاوخوا ورته جګړې روانې دي په انتونونو هم له ورته برخلیک سره مخامخ دي دا چې د وضعیت پر محصولینو او د غراز زده کوونکو څخه اغیز کړی دی د جګړې بهیر روان بهیر د خوونیز او تحصیلي بهیر څومره اغیزمن کړی په همدې بحث کې وو د بحث مو درې میلمانه را بللی دي په هلمند کې فعال ځوان محمد ولی د قومونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي موین محمد آصف ننګ او پولیسي جرګه کې د زابل د خلکو استاذ عبدالقادر قلاتوال تخنیکی همکار اشاره کوي چې له هلمند را سره محمد ولی استودیو ته وصل دی محمد ولی جان خبرونه ته خراغلی راځي له همدې جګړه ځپل هلمند نه به پیل کو تاسو دی وزوان په توګه دغلته وضعیت څنګه ارزوي دی روانو جنگ جګړو دغلته پر خوانځي او پر پهنټنونو څه اغیز کړی دی محصولین او زده کوونکو چې تاسو ګورئ د دوی روحیات سره ولده مهرباني
لودین صاحب محترم تاسو ستاسو تخنیکی همکار او د خبرونه ټول ګډونوال د میلمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اس په وطن کې د آبادی په هیله لودین صاحب اول موضوع ته براسو د زکړیز بهیر پاړ باندې تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړله دلته د زکړیز بهیر چې دی په اول ځل باندې چې وځپل سو د کورونا څخه موږ یو کلن شاته کړی دی په تدریسي بهیر کې او دوه م اساسي موضوع چې د داوسنۍ د جنگ د شکل ارڅخه موږ هلمندي ځوانان دغه هیله لرو چې دوی خپل وسلې په مځکه باندې چې په مځکه نه د خیر دی د شارت خ دی په شاسي اغزمور درسي بهر چې په کومه کاچه باندې روانو په شاسه اسي ډول باندې روانو هغه د برتم دغه استفال سي دا اوس ټول مکاتب په هنتونونه شار ټول په بد وضعیت کې راګیر خلک دي او د په هنتونونو لرئیسانو صاحبانو څخه مدا غوښتنه ده چې د شخصي په هنتونو د محصلینو سره دي پدغه دار روان سیمستر کې دوی دغه یو په اصطلاح باندې دوی د یو کومک همکاري ورسره وکړي ځکه چې د هلمند خلک په بد وضعیت کې راګیر دي په شار کې جګړه د کاروبار په نس باندې حساب دي ټول ولسوالۍ باندې دي
نو دلته محصلین او زده کوونکي په څه حالات کې دي دوی تحصیلونو ته او دغه راز خوونې ته ادامه ورکوي او کنا ستاسو خوندزي او یاداسې پانترونه چې د جګړو ترکرخو لاندې ژوند کوي یا د جګړو ترکرخو لاندې دی اولته محصلین او زده کوونکي نه ورزي
داوس د ایلمن داوس د فیلی وزت ستا سر رګیژم داوس د جنگ شکیل اخ وسلوال طالبان په هلمند خصوصي پونتون کې ځای په ځای سوی دي په عموم کې د ځوانان او په تیر بیا د هلمند هغه کسان چې دلته زده کړې کوي په خصوصي پونتونو کې هغه په هیڅ صورت باندې دانه غواړي که دولتي کسان ځای په ځای کېږي په دې ځای کې که وسلوال طالبان ځای په ځای کېږي موږ په شکیل اخ باندې دغه ځغ کوو په وازه خوله باندې چې د خدای لپاره نور زموږ آئنده مراتبه کوي
بله کور ودان تاسو را سره وشي خبرونه سره زموږ بل میلمه خاغلی آصف ننګ هم چې اوس د قانون او قبالو چارو وزارت مسلکی موین دی تر دې وړاندې په پوهنې وزارت کې هم کار کړی دی را سره سټډیو ته وصل دی ننګ صاحب سړی مشي لته سبو پښتو چې دی روانو جنگ جګړو د پوهنې په بهیر څه اغیز کړی دی
سلام وړاندې کوم تاسو او درنو میلمنو ته زما په نظر جګړه ډیر مسایل لمنځه وړي دي ډیر زیربنا ډیر پخ بنسټونه او دا خو اسانه مسله تنه نه ده د معرف مسله او د معرف مسله تنه یو مجرد بحث نه ده چې سړی فکر وکړي چې دا یو بیل ساحه ده په هغه ساحه کې ضرر رسیدلی ده نه نورو ساحاتو ته که ضرر رسیږي نو ضرر معرف ته هم رسیږي مثلا که نام نه ډیر سوي ده کپل لړنګ سوي ده کڅړک لمینځت للی ده دا ټول هغه قیمت معلم هم ورکړی ده شاګرد هم ورکړی ده مکتب هم ورکړی ده او تعلیم هم ورکړی ده نو د جګړې هغه اغیز ډیره زیاته متعدده ده په معرف باندې هغه کلونو د جګړو ته چې شدت پیدا کړی کلاړ سو له 2014 دغه میزان د مشارکت د جلکیو او هغه الکان چې په مکتب کې شاملېږي په عمر د مکتب کې چې دي هغه په تدریج سره کم شوی ده یعنی میزان له 2% د جلکیو د مشارکت میزان بیا راټیټوي ده په 2014 کې بیا په 2013 کې دغه میزان 9% تر غلی ده بیا پس کم شوی ده اوس شاید په حدود 15% کې د کال کې په 2000 کې اگر چې دا میزان اټکلي څه شوی ده چې کم راغلی ده یعنی موږ درې څلور نه هادونه لرو چې دوی ده گزارش دی معرف تکوی لکه ګډ مرور په معرف او تعلیم تربیه باندې بانک جهانی او جی آی زیت او یونیسف او د معرف په خپل اداره هم تر سره کوي نو دا میزان کمیږي یعنی معنی دا ده چې او هم هغه الکان چې رښتیا چې مکتب ته شاملېدونکو هغه هم محروم سوی دي جلکی محروم سوی دي او معلم کوچ کشي ډیره سوی ده د کوچ کشي او یا به ځای داخلي به ځای سوی دغه تاثیرات ډیر ده په دې کې هغه اکثره چې به ځای شوی دي کار خلګو یعنی په دې کې معلم په دې کې مامور په دې کې د څوک چې وته رسید
bale نن سپ تاسو په خوا په پوهنې وزارت کې په همدې موینیت کې وای له پوهنې سره له خلکو سره مو سره او کار او اوس چې په دې قومونو چارو وزارت کې هم یي له قومونو سره ولسونو سره په تماس کې څومره داسې خوندې شته چې د محل باندې او یا هم د تازه جګړو متاثر کړی دي
د ما شخصي اوس یو تحقیق کوم ځکه زه یو تحقیقاتي بنیادم لرم د اتلس ولایتو کې د دروازې بندې سوی دي د 90% شاګردان د تعلیم نه محروم سوی دي په هغه ساحاتو کې چې طالبان نفوذ کړی دی یا زیات سوی دي هر څومره چې دوی ډېری ساحې نیولې دي بخصوص په د اتلس ولایتو کې چې دا د جنوب او جنوب غربي ولایتونه تقریبا بربر دي سي او هم پکې میزان د فراغت کم شوی ده یعنی د جلکیو خو بيخي کم شوی ده چې په خوا کې مثلا دغه فراغت د جلکیو 12% 14% به وو په مجموع د فراغت د 12 کې دا اوس تر اته تر شپک فیصد راټیټ ده، نو بخصوص د اکثریت بیا د پښتنو په ولایتو کې. اوس دغه نور نوی تازه چې په دې تیرو میاشتو شپږو میاشتو کې شمال طرف ته و د افغانستان مرکزی طرفو ته هم دغه تیاره زیاته سوې ده، را روانه ده دغه لشکر د جهالت، نو دغه شی نور هم تاوان کوي. دا خو ډیر خطرناک مسیر طی کیږي په افغانستان کې چې موږ ورته ګورو. موږ دا شخصي د ازما د بنیاد موندنې سره او زه فکر کوم مطالعې ته ضرورت ده چې نور نهادونه کار وکړي، که څه هم دا د امریکا له کوچ کشي سره دغه د نهادونو کار هم ضعیفه سو. دا چا چې په میدانی مطالعات کولو یا صحوي تحقیقات کولو چې زید بکاو بل بکاو دغه ټول کوچ هغه هم کړی ده، د میزان د معلوماتو هم اوس کم پلاس راځي.
بله، یو څه چې ښکارا دی ننګ صاحب ویل کېږي چې شاوخوا څلور میلیونه افغانان دا مهال د کډوالۍ شپې ورځې تیروي، په خپله هیواد کې دننه کورنۍ بې ځایه شوي کډوال دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟ اوس ورځ تر بلې د دغو کسانو شمیر زیاتېږي. موږ مخکې راپور درلود له کندهاره چې 2000 کورنۍ یوازې د کندهار له تازه جګړې پیل شوي کې همدا بې ځایه شوي کې همدا سړی یو سات واخلي. مثلا همداسې هلمند او شمالي ولایتونو کې چې جګړې روانې دي، په هرات کې، نو دغه بې ځای کېدنه د پوهنې بهیر څومره متاثره کوي؟ ځکه کله چې یو کورنۍ بې ځای کېږي نو هغوی بل مکتب لري کېږي، ښوونکی بل شاګرد، شاګرد بل ښوونکی لري کېږي.
طبعا دا ډېر تاثیرات کوي. د بې ځای شویو یو بل مشکل هم ده، یعنی موږ د تعلیم نه د محرومیت شپږو دلیل لرو، یعنی هغه عوامل چې له تعلیم نه یو څوک محرومه کېږي. اقتصادي دلایل او عوامل پکې دي، اجتماعي دلایل پکې دي، جنسیتی دلایل پکې دي بخصوص د جلکوی په ارتباط، خدماتي دلایل هم پکې دي چې خدمات کم دي یا مکتب کم ده یا معلم کم ده، او د تورته نور دلایل هم څه د نامنی دلیل. ما ځکه په دې دلایلو کې یاد نکو چې هغه طوفان ده، هغه خونه به دهشت ده چې راغلی ده، هغه ډیر تاوان رسولی ده، نو هغه استثنا ده. ځکه هغه داسې ده چې ورانون کيده، هغه هم انسان وژني، هم مشر کشر د تعلیم وال. نو دغه دلایل کې چې تاثیر راسي د اقتصادي دلایلو کې، ټول هغه کورنۍ چې داخلي بې ځای شوې دي، دغه د تعلیم نظام خراب شوی ده. ځکه الته دای چې په کومه ساحه کې دوام د تعلیم درلود، الته لیک ثبات کورنۍ درلود، نو دای چې دلته راغلي د کورنۍ بې ثبات شوی ده، دای بیا بوتونه رنگوي د ماشومان، یا به په پټی کې کار کوي، یا به لپلار سره کار کوي، یا به یو د بازار په سر باندې یو سودا خرڅوي، یو کار بکوي. متاسفانه دوی دوباره دوه درې ضربې لیدلې دي. کدا بیا بل چې د دې موهیت کې دوی هغه خدمات چې لازم دي چې څوک به ځای شوی دي، دوی هلته خدمات نشي ورته رسیدلی. مثلا دلته په فراق چې زوما د کورجی عبدالرحمن پورته د ماجرینو علاقه جات وي، دا غیر قانوني استوګنو، نو دوی ته مکتب په قانونه ساحاتو کې د غصب ساحه بلل کېدله، نو دلته نسوه خدمات ارزه کېدله، دا قانوني لحاظ به مشکل درلود. مثلا په لغمان کې دلته یو څو منطقې دي، د ارمل، د پلوان بابا، دغه ساحه چې دي ته بدرک ماجرین راغلي دي، اماده صاحب پلاني سوي نه ده، نو مکتب هلته خدمات موجود نه دي. کدا الکانه ته اقتصاد هم لري، نو بیا به ډېر لري جاي ته دي، کلری ته دي خوالک بلار سي، دا جلکی خو بیا نه تللی. او ډېر کله د خدماتي دلایل هم څه چې مثلا مکتب خو د مبرز غواړي، تشنابونه غواړي، او باید یو خدمات د نورم موجود وي. ورته ډېر خدمات داسې دي چې زموږ مکتبونه سنفونه نه لري، کم دي، یا که مثلا د جلکیو سینو دوی چې تشنابونه لري خو بیا کورنۍ چیرته لیږي چې یعنی بسیطه مسله ده.
کور ودان. ننګ صاحب تاسو به سره پات شي راځي چې د خبرونې بل میلمه خاغلی قلاتوال صاحب ته ورسو. په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوال چې په دغه جرګه کې د لوړو زده کړو کمیسیون او د غرض معرف د کمیسیون غړی هم دی، د استډیو ته وصل دی. قلاتوال صاحب ستړي مشي، تاسو ته هم دغه د معرف او تحصیلي بهیر ستونزې تر ټولو ډېرې معلومې دي، ځکه چې ولس سره سروکار لري په همدې کمیسیون کې کار کوي. په ولسی جرګه کې تازه جنگ جګړو تحصیلي بهیر او د ښوونې بهیر څومره اغیزمن کړی دی؟
لومړی تاسو ته سلام او درناوی جناب ننګ صاحب ته او د ازادۍ د رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې لمن یې مچې خوشاله ژوند لبرلیتوب سره یو ځای مو په نصیب شي. بله، واقعیت هم لکه څنګه چې جګړې نور بنسټونو ته ځانونه رسولي دي. پهونیز ډګر هم ورڅخه مستثنا نه دی. پهونیز ډګر د ډیر زیات ستوندو سره لاس او ګریوان دی. همدا اوس چې په کومو ولایتونو کې جګړې روانې دي لکه قندهار او هلمند او هرات او تخار او جوزجان د نور ولایتونو، هلته د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی. زمونږ د خپلو ټولو ګرانو هیوادوالو څخه هیله او خواهش مو دا دی په هغه شرعي اسلامي ارشاداتو کې هم زده کړه په هر نارینه او په هر ښځینه مسلمان باندې فرض ګڼل شوې ده. په لحاظه لازمه دا ده چې د ځان پیژندنې او د خدای جل الله شانهو د پیژندنې د پاره یوازینۍ وسیله پوهنه ده. او پوهنه په هر ځای کې د افغانستان په هر ګوښه او کنار کې هر څوک چې په حاکمیت کې وي، که وسوال مخالفین یعنی طالبان او که د حکومت تسلط وي، لومړیتوبونه باید یوازې یوازې د پوهنې برخې ته ورته ورکړل شي. که چېرته د پوهنې په ګڼه باندې زموږ هیوادوال زموږ خویندې ورونه سنبال شي، تاسو په دې متیقن اوسېږئ دا کوم جاری حالت چې اوس په افغانستان کې حاکم دی د دغه حالت نه وتلی شو یوازې د زده کړې او د علم په زده کولو سره. نو وایي چې د هر ښوونځي په د دروازې په پرانستې سره د یو مابس دروازه تړل کیږي. نو واقعیت هم په جګړه ځپلي افغانستان کې پوهنه یعنی سکل او تیر کال سره مقایسه کړو، بیخي زیات اقتصادي او سلنه تفاوت راغلی دی. تفاوت یې البته منفي لوري ته نه مثبت لوري ته، او یوازینی علت او لامل هم جګړه ده. نو د جګړې په درېدو سره زه په دې متفقنه یم چې زمونږ به ښوونځي، زمونږ به ټول درسي مواد او هغه څه چې اړین دي هغه به ترلاسه شي. موږ د کتابونو د ستونزې په اعتبار باندې د پوهنې د محترم رهبرۍ او مشرتابه سره څو څو ځله چې کمیسیون تم رابللی دي، دا پوښتنه مو څخه کړې ده چې د اووم، اتم او نهم ټولګیو کتابونه د هیواد په زیاترو سیمو کې نشته. هغوی موږ ته دا ډاډ راکړی دی چې تقریبا د اشتباه په ارقامو کې ونه کوم چې 10 میلیونه وو او که 20 میلیونه جلده نویو کتابونو چاپ چې کوم قرارداد شوی دی. په غوښپو کې له موږ سره ژمنه وسوله چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به دا په مستقیم ډول باندې د کوم هیواد چې فکر کوم چین به وي د هغوی سره چې کوم پروتوکول دوی لاسلیک کړی له هغه ځای نه به مستقیما ولایتونو ته انتقالیږي. ولا بده مرګه چې تر اوسه پورې دا لیک دا انتقال
راځي کتابونه باندې به بیا بحث وکړو. دا خو هم یو جدي ستونزه ده په ښوونځیو کې، او دا 10 میلیونه کتابونه که رښتیا مو رسیږي تر یو حد ستونزه هوارولی سي. دا سي اندېښنې دي چې د افغانستان معرف او تحصیلي بهیر شاته پاتې شوی دی په دې تیر دو کلونو کې. پروسه کال د کورونا څپې راغله په ټوله نړۍ کې، تحصیلي او ښوونیز بهیر وځ په خپنور نړۍ کې بیا مجازي زده کړې وي، یعنی هغه فاصله ډیره رامنځته نه شوله. خو په افغانستان کې مجازي زده کړې هم امکان نه لري ځکه مخابراتي ستونزې دي، انټرنیټ په دې کچه نه ده چې خلک انلاین زده کړې وکړي. سکهال هم د کورونا محدودیتونه و څو نه یو دغه جګړې دي. دا څنګه اندېښنې شته چې دغه محصلین او زده کوونکي یو یا دوه کال شاته پاتې شول؟ تاسو هم دغه یو شی حس کوئ؟
دا طبیعي خبره ده، معلومه خبره ده، یعنی چې هیڅ وضاحت ضرورت نشته چې من تدریسي سیستم دې زده کړو شاته لیدل دي. من دې ځواني طبقې په اساس کې تر دې راه د پوری جفا شوی ده. دا که د کورونا د وایرس په اعتبار باندې موږ ډېر ملاحظات لرو. موږ د لوړو زده کړو او د پوهنې وزارتونو سرپرستانو وزیر همدارنګه د عامه روغتیا وزیر خبرونه د هغه کمیشن تم راوبل غوی سر مخامخ بحث وکړ په دې اعتبار باندې چې په لومړی ورځو کې یعنی هدف یوازې یوازې د زده کړو د بهیر د درېدلو، یعنی هم د معرفت په برخه کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې قانونونه ښوونځي دا په لومړی ښکار شول. او دا چې خبرتیا خبره شول چې دوی د قرنطین په اعتبار باندې نور تجمعونه کوي. ولی موږ فکر هم دا وکړل چې د ودونو سالونونه خلاص دي، همدارنګه سوناګانی او حمامونه خلاص دي، د خلکو د ټولیدنې او تجمع محلونه پرانیست دي، موټرونه په مغه شي خلک چې روغتیایي فاصله باید رعایت کړي متاسفانه نه درې کوي، منډیانی دکانونه نور همداسې خلاص دي. ولی یوازې ښوونځی او پوهنتون پدې کې هدف وټاکل شو او په زړه د ولسی جرګې په استازیتوب باندې په غونډه کې چې څو وخت مخکې د عام روغتیا وزارت په تالار کې د کورونا د وایروس د خپرېدو د مخنیوي د غوره لارو چارو د منډلو په خاطر باندې په هغه کې موږ سره د پوهنې د خصوصي سکتور مسؤلینو هم ګډون کړی و. زموږ د استدلال موازي هم د استدلال ولی هغه ځوابونه چې موږ وړاندې سول هغه زموږ د قناعت وړ نه و، په دې وړ نه و چې ضعیفه و. نو وخت هم تاسو پوښتنه کې کوم تاسو وکړل چې یو کال نه یو کال زیات لا تاسو موږ پوهنې ډګر ته زیات کېدل دي محصلین او زده کوونکي یو کال څه چې زه فکر کوم چې موږ په دوه کال کې ونه شو کړی چې دا جبران کړی شو.
په مننه قلاتوال صاحب ورزو بیرته هلمند ته دغلته ځوان فعال ولی محمد ولی را سره دی. تاسو د ملمنو خبرې واورید، د قلاتوال صاحب خبرې مو واورېدلې، د ننګ صاحب خبرې مو واورېدلې. راځئ چې مستقیما دی او اغیزمن شوی په توګه له تاسو پوښتو چې تاسو هم هلته جګړو زپلې او تاسو هم په پانتون کې زده کړې کوئ، خپل شخصي ژوند باندې تاسو په تحصیلي بهیر باندې دغه جګړو او دغه راز کورونا څه اغیز کړی دی؟
لودین صاحب لکه څنګه چې دغه روان امنیتي بد وضعیت د پټول انسان ټول بشریات باندې تاثیر کړی دی، همدغه سه په درسي حوزه باندې هم سخت تاثیر کړی دی. دلته یو موضوع چې ما تاسو سره شریکوله هغه دغه د چوس وسلواله طالبان خپل ترواک لاندې سیمو کې جغرافیا، تاریخ، فرهنګ دغه دی په مکمل ډول د درسي بهیر څخه حذف کړی دی. د وسلواله طالبانو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې دوی دې دغه وضاحت ورکړي چې ولې تاسو دغه حذف کړی دی او د حذف کېدو لامل څه دی. او دوم اساسي پوښتنه چې ده دلته اوس که وضعیت ښه کیږي یا که ممکن دغه ولایت د طالبانو لاس ته لویږي، دلته طالبان دا وضاحت هم دلته نسته چې آیا په راتلونکي کې به زموږ میندې او خویندې تعلیم ته د لاسرسي حق ولري او که به یې ونه لري.
مننه کور ودان. ننګ صاحب راځي لتاسو به دا پښتنه وکړي چې طالبانو ته څه کول پکار دي؟ دوی په ظاهره هغه مرکچان چې په دوه کې دي په بیلابیل غونډو کې وایي چې دوی د ښځو حقونو ته، د تعلیم حقونو ته درناوی لري او هیڅ کله هم له تعلیم او تحصیل نه خلک نه منه کوي، اما په ظاهره ګورو چې د دوی جګړو خلک غیزمن کړی دي. حتی د محمد ولی هلمند ویل چې دوی د خوانځي په نصاب کې لاسوهنه کړی ده، بعضی مضمونونه وستلی دي. څه کول په کار دي دوی ته؟
زما په نظر دی طالب فکری رغونه آسان نه ده، ځکه دا یو عمیق فلسفه ده چې د دین کله چې د جګړې په خدمت کې واقع سي او جګړه ماران له دین ابزاری استفاده وکړي د جګړې د تقدس لپاره چې دوی ورته جهاد وایي، نو بیا دا سلسله چې ده د کومک کوونکو عناصر هم باید دوی لمنځه یوسي. مثلا که نه مشروع شي ده، هم په دین کې هم په ټولو ادیانو کې هم په انساني نظامونو کې، یعنی جګړه مشروعیت نسته پیدا کولای، مقدسه جګړه هم نسته په دین کې هم نسته. مثلا دا دین چې تر څو پرې دوی د سربازګری لپاره ضرورت وي د جګړې، نو دا هغه د دین ډیر اړخونه چې تعلیم ده، حقوقي تعلیم ده، تامین دي، سازندګۍ ده، د نړۍ او له انسانانو سره د سازنده تعامل لپاره دا دین راغلی ده او تاریخ یې تیر شوی ده. دا شان طالبانو حذف کړی دي، دوی په خپل ترمینولوژي کې یا په خپل عقایدو کې دا شان نه لري. دوی ته فتوا هغه څه چې له جنگ سره کومک کوي، لړنګولو سره کومک کوي، دوی به د دین دغه په اصطلاح آیاتونه تعویلوي په غلطه سره. نو زما په نظر دوی د تاول خو توقع تر نه کیږي، ځکه دوی خلاص کار نه ده. مادام چې دوی ته جنگ ارزو ده او جنگ هدف ده، او دوی هم د وطن ورته هدف نه وي چې مثال دی وایي چې زه مړ سم جنت ته لاړ سم او حکومت سازي او نظام جوړونه ژوند دا پکې د دوی د جګړې هدف نه وي. کنه جګړه خو اکثرا وسیله ده، یا ته د خپل وطن د ساتنې لپاره یا د بل شي لپاره یا نور ارزښتونو لپاره.
ننګ صاحب د پرونه د پاجې بوت رسیدو، تاسو برخلیک د پوهنې او د تحصیل بهیر څنګه ګوري؟ پلان لوکي کراته وای به قلات وال سپتر بس پایته ورسو.
په عام تعلیم کې ډیر مسائل لارښتا گنجایشونه د علاج لپاره زوایم، د ټکنالوژي نه استفاده، د لارې نه د تعلیم، د سن ایجوکیشن، دغه د لیلیه مکاتب جوړول په محلات او په مرکز کې یا موږ هغه کوم میتودونه چې د سی بی ای یا سی بی ایس په نوم باندې درلودلو، دغه محلي تعلیم یا کورنۍ تعلیم او نور د قومونو له لارې نه کمپاینونه باید وچلیږي، مسجد نه استفاده وسی، د نورو ځایونو نه، یا سیار معلم لکه په ویتنام کې چې درلودو هغه موبایل ټیچنګ چې هلته به لاړ یو غریب سره به یو څوک کېناستو تعلیم ورخو. دا د ابتدایي یا عام تعلیم لپاره گنجایشونه سته، او اما د مسلکي تعلیم مسله په دې جګړې کې دا صدمه ویني، د دې جبران لپاره اساسي علاج پکار ده چې د دې لپاره په دې جګړې کې نسخې نه
شته.
او کلو نړۍ ډېر کومک وکړي، اوس نړۍ شا کړې ده متاسفانه چې امریکا لاړه، د دوی خیر او خیرات هم لاړ، مساهمت هم لاړ، حقوق بشر هم لاړو، دا انساني ژوند مسلې هم لاړې، هغه مشارکت ډېر کم ده چې دوی پیسې ورکړي، مکتبونه جوړ کړي، مراکز وکړي.
ډېر مننه کور مو ودان. قلطوال صاحب، ستاسو وروستۍ څرګندونې به هم واورو. ولسمشر فوق العاده غونډې ته وینا کړې وه د ملي شورا، څه وی د ولسمشر ډاډګیرنې ولسته څه پیغامونه درلودل، او په ټوله کې به وضعیت کومې خواته لاړ شي، خصوصا د پوهنې او د تحصیل بهیر؟
ولسمشر غونډه د بدري په غونډه کې کومه وینا وکړه، د بدري برخې لرلې، هم په د سولې، هم د جنگ، هم د روان حالت د قابو کولو، او همدارنګه د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو، دا هغه څه وو چې ټول د دوی په وینا کې رانغښتي وو. او ورستۍ وینا په کې داسې یادونه هم وکړه چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیر پلان چې جوړ شوی دی د امنیت تامین لپاره، دا اشاره یې لرل چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هیواد کې رامنځته شي، او وضعیت به بیرته عادي حالت ته لاړ شي. چې له هغو جملې څخه د امنیتي سکتور مسؤلینو، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو، همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستیز د سوال پوز، دوی ته هم مشخصې دندې وسپارلې چې د دغو ټولو مسؤلیت تاسو په غاړه دی. په هر صورت پوهنیز بهیر یو د هغو جملې نه سپېڅلې چې په هیواد کې امنیت تعلیم نشي، زه فکر کوم چې هیڅ لوري ته لکه اوس یادونه وسوله چې د لښکرګاه په ښار کې کوم حالت روان دی، مثلا په هرات او جوزجان او تخار کې هم وضعیت په هغه شکل باندې دی. د نور ولایتونو کې هم ولسوالیانو تقریبا تر 200 زیات ولسوالیانو د مخالفینو لاس ته ولوېدلې دي، د وسوال مخالفینو. نو که غوښته هم زموږ خواهش او هیله ده چې دغه حالت په پاملرنې سره د هیواد په بچانو باندې رسوي باید ولري. دا که ته هم یادونه سره مشخص کړي دندې د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په تامین کې باید همدارنګه د ولسي جرګې د مشرانو جرګې غړو ته مسؤلیتونه په غاړه واچول چې تاسو له ولس سره تماس کې یاست، د ولس استازي یاست، هغوی ته باید داسې ذهنیت او استقامت ورته ورکړي تر څو پورې چې ټولې چارې په سمه توګه سنبال شي.
ډېره مننه قلطوال صاحب، سلامات او سید. ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. لخپلو میلمنو د قومونو او قبایلو چارو وزارت له مسلکي معین محمد آصف ننګ په هلمند کې، له فعال او ځوان محمد ولی، او په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلطوال صاحب څخه ډیره مننه.
ಸಿತಾ زما زما دا مینه دنیا اے مینه زما زما دا